Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو هر کله کوم په داسې حال کې چې ژمه را روان دی په افغانستان کې بے وزلی تر بل هر وخت زیاته شوی د لمرنیو ارتیا ورشانو به لوړې شوی او له افغانستان سره د نړیوالو مرستي کمې شوې دي ملګرو ملتو اندیشته څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشری مرستي کمی کړی چې دا به د نورو بے وزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بے اغیزی نیوي ځینو نړیوالو مرستندوی مسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشری برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه یا پخوانی ټوئیټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپل یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي لبل خو ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره د نفقه برابرول ورس تر بلې سختی شي د لوښې د نړیوال درجه بندي یا جی ایچ ای په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکل د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوه ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روستي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو پیژان صاحب تاسو تر کله وایم
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته
پیژان صاحب تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستې لپاره کاروي خصوصا په داسې ودونو کې لکه افغانستان غونډې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واځي میکانیزمونه او واځي پیسلا سره اسانتیاي موجود نه وي او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داس سیمه کې چې حالت د اسانتیاو او وته رسیدو د رسیدو لارې ډېری اسانه نه وي او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د دغه د مرستې رسولو کارونه نه سره رسېدلی نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي بیا دغه مطابق دی وته ځان رسېدل کوشش کوي خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډیره پورې دا چاره بریالی نه و او همیشه د ستوندو سره مخامخ یو غوغه لوجستیکي ستوندې دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده یا د غو د خرابېدو موضوع ده د دې ترڅنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د نامې خبرونه هم اوریدل نو دا مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی واړه چې تر ډیره حدا پورې ډیرو کسان ته په لنګ وخت کې لا تر سره پیدا کی.
ډیر مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. یو وری بیا به تاسو ته درشو، تخنیکی ستونزې اجازه ورنه کړې چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغاني د ټیکنخ سره سم قیمتونه اوتوماتیک کړتل شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغاني ټینګ شي او قیمت زیات شي، اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سبب ګرځېدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې ته رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي، که څه هم ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولېږي بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولېږي. تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسئله دغه دی چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په ضمانه توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره په ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمرکي تعرفې زیات شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټول کې بیا هم باید قیمتونه متناسب ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر ساکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅې، که څه هم ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني پاره کې څنګه دي. یو دلیل یې همدا دی نو په دې خاطر باندې غواړم کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دا دی اولې موازه سره په تاسو کې دی دوی اربع سي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
بله ډېر مننه حافظي صاحب کور ودان. اغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسا ایسا هغه بخاری کې دي په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنی ډېریږي او ورځ په ورځ باندې اوس هم هوا یخه ده. د سوخت مواد نظر نورو تعلیم ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنی ګورو که چېرې بیروزګاري دي، بیروزګاره خلک بیروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو توان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولای چې هغه واخلي، هغې ته چې دا ضرورت خپل کور کې خپل کور ګرم کې خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت یې ده هغه نشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي، ځکه د سوخ مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمول لپاره، ځکه کچیر کور ګرم نه وي یا هوا چې ځت هوا سړی بیا بیلابیل مرضونه پیدا کیږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته دې پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده ترڅو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي، ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او تاسو نو به بيخي باید د سوخ نو بيخي ضروري دي، ځکه د یخ نامه له هم ځینې کسان مړکیږي او ځینې کسان چې د یخ نامه د دې بلا بیل مرزونه ورته پیدا کیږي، چې دا یو لوی ستونزه ده او باید د حل لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیر مننه سلامت اوسې قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی، د پوهنتون په خواندای استاد عزت الله پیژاند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس. تاسو هم څه شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ، له مر سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. افیسی صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي، آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوې دي؟
روان خو دا د خبرو عاید دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې. د فقره مالی وزارت چې تاسو چې کومې انرژي مصرفي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي. او یو لوی ستونزه دا ده چې موږ د خپل پر اساس چې مخکې ما د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته، یعنې تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیاته دی. ډېر خلک تر کجلې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي بیا ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د خلکو په جیب کې پیسې شته که نه شته، قیمتونه یعنی خوشګردان لوړېږي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیات شوي دي، او علت یې همدغه دي چې خلک زیات شوي دي. مثلا په درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دي، او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه حضور استل شوي دي، مخصوصا د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 3 میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري، د هغه په مقابل کې دونه ساختمان نشته دی، هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده، او تقاضا دومره زیاتېدونکې دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دی، یعنی قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی. مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړل چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري. یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري، دا 50 ډالر کرایه ورکړي، دا ډوډۍ وخوري، دا تربل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایه د ترانسپورټ د تګ او راتګ وکړي، دا 50 ډالر څه کېدی شي په یو میاشت کې. نو خلک ډېر مجبور دي، خلک ډېر پریشان دي، دا باید د وخت دي مثلا باندې مداخله وکړي. مثلا په میلیون هاو تن اسکارا د بریښنې اوس چې موږ روان دي مخکې ما دا وړاندیز کړو چې دا معدن را خو د افغانستان د خلکو شتمنه ده په دقیقه 1,000,000 ټن اختصاص ورکړي د خلکو ته چې هغه مصارف دي استخراج قرباني ترانسپورت سره کړي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي دا خو مخکې هم تجربه شوي دي یعنې پخوانۍ زمانې قربانسود هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر 1 ټن سکاره د بل ورکولي هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي د بلې خوا که چېرې دي یخی څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کړي چې د اقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري دي حکومت سرپرست مقر طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خوند شتمني څخه چې معدن دی دا د اسوان مواد
بله ډیره مننه سلامت اوسی اوریدونکو لرو اول به ورشو اوریدونکو ته بیا به ملمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام ملمنو ته دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده وای د چین لار خلاص شو مالیا ورته معاف کړه ده کوم لار خلاص شو لار خلاص شو مالیا ورته معاف کړه په ننګرهار کې یو بشکه وړي یو زوري یو زورو اتیار روپے دے دا غریب سڑی وسنی کی گی اوڑا ہم دسے گران شو آر شے ہم دسے گران شو سو پختنے نکے پوشوی چے دا اول گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہمیں سے قیمت پاتی سو پختنے ہم نکے غریب سڑے پا ننگرار کے ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نشتا ہو قیمتی شروع دے سو پختنے ہم نکے یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ما کړل ورته چې دا ټول دروغ دي یو امریکایانه د افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي یو امریکایانه د زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشپال لسلیتره غوړي تاسو هغه شپک تا و ډیر شو په یو یو زور اتیار روپے ده سو پښتنه مې کې غریب شړې تبا ده یو پاکټ غوړي تل روپے ده 90 روپے ده سو هغه سینې شامل زه خپل نه شم هغه سلام امید ما یو پاکټ غوړی نه شم هغه تل په وطن نه لرو پوجي نو دا غو نظر خدای وکړي چې دا خلک پښتنه وکړي پښتنه خو نه کوي پښتنه چښتن پوجي سر خوړل دی غو خدای دې په موږ را خو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردون کې لرو ځن راو پیښنې آزادی رادیو
السلام علیکم سالی دې ښه په خیره
سلامات اوسې مهرباني کوي
خیر اوسه مننه راز محمد ریاضم د کندهار شاول کوټ خبره کوم
مهرباني
واقعا د افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دا لري رسېد ودی دا د سوان ټوکم پر ګرانایډو دی په هغه نه پر صورت بوس خو جمع دی دا سوان په تاغه باندې دا غړو په تاغه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وایله دا غړو په دا یو او شا کې به ډیر تو سکرا غلی دی 2.5 غوانی په غنی ورڅ سی دی په خو او موږ دا دکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه لوړ قیمت دی په ولې دا ډالر لوړ دی نو اوس ډالر دا غوانی په دغه ډیر څه ته سوې دی اوس مو غوړې دوه نه لوړ په لوړ قیمت ورته خرتي شي دا په کم دغه کې چې دې کې اوس کم توفیر راغلی دی
بله سب ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو هم لرو منتظر به نه پریشرو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني السلام علیکم سروان صاحب جوړ روغه
سلامات اوسې مننه
دا زموږ په افغانستان کې ډیر دغه د خارجي شان ټول ګران سی د زموږ د افغانستان شان کوم باندې ک ارشي دی دا ډیر زغ سوې مدا د طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دغه ځان د دولتو ته شان وارد کی نه د سوان توکستانه بوتستا یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه له برانو اوردونکو مننه کو چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو وس به ورشو خپل درنو ملمنو ته پیشن سه بخې ترجی چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو له تاسو څخه یو بل پښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د سرنګوالي په اړه خبري وکړي ځینې خلک له دغه مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسه خپل ډیره بوري چې په لوکسو موټرو لوړو ماشونو لوکسو دفترونو او داس شنو لګوي یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په اصلي کار باندې نه مصرف شي دا خبره څنګه ده دا څومره حقیقت لري
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نه وکړه او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپل لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوري چې د خورد بورد او د دوه پیسو د هایپوبل مخه ونیول شي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي خو لبل په لور کوم ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوري دوی دا باندې ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی یعنی که موږ خوندي نه نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونو کو نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې هداکل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارف لپاره
حافظي صاحب تاسو دی اوریدونکو خبرې واوریدي د ټول دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبرې وکړي یو اوریدون کې ول چې د چین لار خلاص شو نو باید هغه قیمتونه ارزان شي د چین لار خو بخلاص نه ویلا لا خو دی واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد اغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شي ودی دا ولي
دغه محترم اوردن کې هدف دا و چې ما تعرفي چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي په ځینې موارد کې چې مختلف مخکې هم باندې خبرې وکړي چې دا د دې په چین کې راځي د ژوند په افغانستان کې او د دې په اړه چې چین په افغانستان کې تعرفي لري او مشکلات لري قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې او دوه هم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو او هغه نوي شیان دي چې موږ یې دي او ځینې د وحشي او جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز او د کاندي شو ولاشان په علومه کې راښنه کیږي نو د صادرات لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي باید اساسي چاره وشي نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات د افغانستان کې تولید کړي د کرایه څخه ځان وګوري او د نور لغشتونو څخه. او بل مسله دا ده چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې هم برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید تمرکز په دې کې وي. او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفاه لپاره ګرودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي. تر څو څو زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري، او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفه کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې به هر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکې په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما نوکه چې په دې حکومتونو کې پرچ کوم شتون درلود مامورین لپاره و. اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې وویل چې یو میلیون ټن که وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه سوه د پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، چې دا دېرش څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په دېرشه صورت سره تېرېږي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی پیسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي. او تر دې خو لا فاجعه ده چې حکومتونه هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسي پیسلا سره د خپل کورنیو عایدات او د داخلي عایدات څخه نسي برابر ولای. او په دې برخه کې همیشه پات راغلي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرسته او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو د نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره یو 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 داسې اداره چې هغه د خلکو د خواص خرامنځ سوي او خلکو ته د حساب ورکون حساب ورکول په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې چې دغه د اخل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اخل دغه کچه راکامه شي دا تر ټولو غټه او ستره تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاته سوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په داتیر شلو کلونو کې اله بیلا دومره وطمانی دلو چیز موږ خپل عادی بودیجا تر جیره پوری د کورنی و منابیو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنی ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت پر راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نس کولای چې ملت چې پرپا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کی او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په چیرېدو سره د جمهوریت تر پرځېدو وروسته د حالت د خلکو د خرابېدو او خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نسور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کاربوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت دغه خلک دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسه. حافظ صاحب، د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته؟ په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمی شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړي دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی د پیغې کې هم ځان یو څه ناڅه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولای. په نور دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولای چې خپل ټول مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمی شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظ صاحب، لکه چې حافظ صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپل فکر وکړو. دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي پر حساب باندې برابر وسن وي. خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوي چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دا فتن نړیوال مرستی کمی چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچ همداسې جاری وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای شي، خپل خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتی فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډیره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کارونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یې دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دوه مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډار ملي روحیه پیاوړی سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول لپاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل لپاره یو 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 پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوالای چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د خلکو د تشبثات او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړی اما دی پهلو کړي وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانان په پرتله باندې په اقتصادي از په واره حالت کې دي.
bale bale ډیر مننه پېژاند صاحب. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي صاحب. سلامت اوسه، مهرباني.
قربان سم ډیر شایسته موضوع تا کړی نه نام خوشاله کړی. سلام دل مون ته باندې شبر تا مسلم الله زما خراب کې ډیر شایسته موضوع تا کړی ده. خبر بشدا دا بشری بس چې افغانستان تر دې محترم شبر تا واکان نو کدا چیر بندې په افغانستان دی اخر دې هیل بده خصوصا دا خلکو ته فارم چې اقتصادي صح به پی دا راز مر پسې مکه چې موږ یو د دې کوم محترم شبر تا دلته دا غوښتل د دبلی پی خصوصا دا د وروډ کورونې سره مثال خبرې وو د وړو دا مرسته کوي بل امر ته خپل تمرنه لیدل ورنخونه ما په فکر نظر باندې ما د شي نظر د کوم دسي نه زبونو کې لکه نړۍ وال چې مثال د خبرې وال چې د سبا د افغانستان خلک د لوجو مړي کې زوم کچې به شي مرسته کوي په کار دا ده لکه ملما شي اشاره ول توقع ډیر شم تا خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم چې د موږ د مارې تجارت او ولاسې د خپل خپل غریب خلکو سره ته کومه کوم کې کوم ځل چې بډانه بډا مارې تجارت درو شبا تا دې د ګذر کومه مثال په کلی کې ناس کورنۍ سیدا په کلی کې یو بډا اصلې ته مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي د مسکینان پیدا شي ما کور د کور مسکینان پیدا شي دا به دا یو بډا اصلې د ځان چې خپل د دنیا زکات به په خپل قسم ته تاسو چې د کورنۍ دی وساتي خدا هغه د بشری مرستې چې روانې د موږ د تجارت باندې کمزوري سره روانې دي زموږ تجارت ولا خپل دنیا د مال او د غزه کاټه باندې دا په فارو غریب خلک دا ورکړي یاره په خدای باندې ورونه چې زموږ په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوونه به شي
درسته
دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې په افریقا کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل د سیمې مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار واکې ټول درته بل کوم یلمه چې اشاره وکړه بشری د سنستر غنیولې دا بشری موږ چې کوم قانون چې کډوا کالو څخه اخر په مد باندې باندې شي
درسته
کار دا چې خپل غو په خپل او پر نړیوال باندې تکا ورکو
ډیره مننه سلامت اوسې کور دی ودان افیسی صاحب د دې ورستی اوردون کې خبرې جالبې وي دی وای چې شتمن خلک دی په خپل سیمو کې ل خپل بې وزلو سره کومه کوکی او پاینال کې وبله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکارا سوای وړي فابریکې دی جوړی کی یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي څو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي که څنګه څومره ممکنه ده څومره عملی ده
اول خدا وین غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غل لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وی 10 میلیارد خو درې غشت دوران لري یو غشت خو دا فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډه مو کې دي درېنی په پرچم فروشي کې دي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دی او په حدود د بدخشان یا دیراو د اورزګان کې هم هرشي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسولیت خو نه ده لیکن لدین سره مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی
15 تر 15 زره فابریکه کارخانه شتون لري دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دی دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي سلاشوي تخمونو او نور تشبوسات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تصویر چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه دي زوګ دي اهم لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سوشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون لري مالیتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دي باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موجوده دریم مسله دا غوښتي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبول دا یو سیاسي مناسب بستر لري دا دریم کال تیر شو تر اوسه پوری هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمیت نه پیژندلې دا نوی سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسه د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پنګوالو ته چې په افغانستان کې پنګونه وکړي قرض نه شو ورکولای نو خپل دی جيبه خو په دې د دنیا کې د سینا دی یو پنګوال 15 سالانه په خپل ورکې 15 فیصدي بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیر او نقل لپاره او د لوی پنګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالي کومه طبقه ده کوندی نه پېژما معلولین او ک بیر ترستانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسب پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو هغه خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسې پزيري زیات نورم زیات وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د تودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دو خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل سي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عامه اصلاح کې وایم چې پورو او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادي رادیو؟ مهرباني کوئ.
السلام علیکم و تخیم د ابو ولایت شاهین له فولی
سره. مهرباني کوئ تو حساب
استاد سینل منو او ټول کني کې له احترام سره کوم
سلامت اوسئ.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلق شته، هغه خلق چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي، یا کور ځای شوي دي، دا خلق له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلق دي چې په خوا په دولت کې دندې وظیفه درلودې، دا خلق بیکاره دي، قانون نه لري. او یو قسم خلق بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلق چې هغه طالب پلوي خلق و یا طالبان و، دغه په حکومت کې دنګ پیدا کړی دي، بازارو او شهرو ته راغلي دي، سیارتونو او دوکانونو شانې شروع کړي دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا یې هم کار درلودي، اوس یې هم ستانه په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوا هم پر کار و، اوس هم پر کار دي، خپل پاخه کارونه لري، یا دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې د نوې جمهور افغانستان ته مرستې راځي، چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لفاظ خطر اخیره چې په خو دې شي مرستې وس نه راځي. خدای دې مؤسسات او مقاطعه وکول، نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربیانو سره، چې دا وطن خوار ده. او دا د قشتي پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، په دغه باندې خلک پر کار کوي.
bale
له کوم مقابل کندار لوی لارم او ته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي پر دغه باندې کارګر شته، او البته دې کاروي دی، و ایران ته دې خلک زیاله ته هم خلک پر لار باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول
ډېر مننه. سلامات اوسې توفي صاحب، وخت کم لرو ور بشمل بنو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي. حافظ صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشر ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیات شي، افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه؟
دا به مشروط دی کچیرې دا د دوه هغه موافقتنیک په اکلا دوه خواوې ژمن ووسي او هغه تطبیق کړي، د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي هغه په تدریدلې دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، کچری اوضاع برابر شي او یو تفاهمنامه یا هو موافقتنامه د دوبی از د دوه تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت، یو لار پیدا کیږي او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه یوازې امریکایان بلکې نور هم ورسان سره دیوال دي چې مرستي وکړي خو دوی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرسپند پیژندل په خپل ډیر لوی ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دي چې دا تعقل سره حقوقیاري سره وکولو چې خپل د بیندلي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسې. له تاسو درنو میلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې موږ ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی.
لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله راز چې زو یو ځلې پکتیا تاندې والا لاچ خوان باب کړی ډیر زیاد بشو خوشاله نن سبا کې تر شول اخر دې څلور کالا لیدو تدیم ته ګه سړګ یا کلی والا لیدو تدیم ته ګه سړګ یا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا راز اچھی زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چھ خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خال پن من کی کراتی شہباز پر مخوار کچیری دبل چاسے زب عمر پر سر تیرسم کچیری دبل چاسے زب عمر پر سر تیرسم خطا نو زناز کی دیو پادی دبل سی خطا نو زناز کی دیو پادی دبل سی داستا زرین خالا کلمر کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا تشبیح نظر سے ناز کی کم کی ناو کی بلندان کمر میں کم کی ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا بل من کی کراتی کم کی ناو کی بلندان کمر میں
پیدا کرے درکھا ماں پوہا رزق پل خپله رضا کړې در کما په هغه رس خپله رضا کړې